السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د ترکیې د ولسمشري ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې ده دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2014 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیون ډالرو یو بله بسته نن رسیدلې ده دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیون ډالرو یو بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیون ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حملې په نتیجه کې ديار لستنه وژل شوې د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهاره دوام کړی و د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې ارغمل کړي تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله پیښه ثبت شوې ده په تیرو 4 ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دالی چې په ترکیه کې د ولسمشری ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاص شوې ده او دمګړې د رایو شمیرل روان دي په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسؤلو باندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دی په دې اړه به یو مرکم تاسو ته خبره کوو
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي
د پولیو یا د ګزان د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سره غږیدلی و
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورټ هم درته خبرو
نیګرار خو بار سیو چ خپل کور حساب کا د نور ولایتونو لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بار سلامین افغانستان ترشی نو خامخا یو ځل نیګرار تر راځي بیا کامی شریخ تر راځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رایو کې د لمړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی درشو ته رسیدلی، یعنی درش فیصد رای شمیرل شوی دی. په سباندې درش فیصد شمیرل شو رایو کې د ترکیه وسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان 53% رای خپلې کړې دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا سباندې 40% رای ګټلې دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې سباندی 15% رای خپلې کړې او محرم اینجا بیا 0.5% رای ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوغان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپل فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رایګیري د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه خبرونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونو ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو له ډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو 4 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نه و مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړې چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2018 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازدیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورت هم تاسو ته خپور کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري او چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي و چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. تر څنګ یې دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي، د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېګون او تر خواهد یو همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بوی خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو تا غوږی است. تمه ده چې سبا په درویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسؤولین وایي چې په دغه دور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا وروسته تر هغه چې په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه څخه کړې ده.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او خپریدون کې ناروغي د پچټکی سره او افغانستان یو له هغو هیوادونو د چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو واکسین ده، او کچیری مونږ غواړو په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټولو ماشومانو ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې د پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو له میندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کوم کمپاینونه پلان شوي دي، د دې کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي تر څو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې وه. دا وروستۍ پیښه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیښې ثبتېږي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی تر څو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې معافیت لوړ واوسي. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د دې سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي تر څو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبرې واورېدې.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګاټیالۍ دي وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار یې پر اوږو دی.
روقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. روقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه چا ووژو. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
دروقی په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقی او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رینجر د ماین په 14 کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپز و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لا
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامې شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به فیو چې خپل کور حساب کوه داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بهر هم سره نن افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامې شریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسېدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ څپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږکال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
د تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانیخیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو ترڅنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیرې بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم سیف اللہ ده، د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولی زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړی کنی وده ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حصہ باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کی، او دغه شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ شوی دی، دغه باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ شي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11